واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دین د جمعې ورځ د کال 2023 اگست میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې پنځه نیمې، په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي. په دې یو ساعت خبری خپرونه کې د تازه شپه کوم هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د افغانستان سرحد کابل کې د روغ برګو چاودنو وروسته د افغانستان نه د خلکو وستلو عمل بیا ته پیل شوی او په پیغه کې د ملوش میرا یو سر لسته رسیدلې چې پکې دیارلس امریکایي عسکر شامل دي. د امریکا صدر جو بایدن ژمنه کړې چې د تیری ورځې په کابل هوایي ډګر د بریدونو بدل به د مسؤلینو څخه اخلي. او د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه د افغانستان له خوا تر خبرو د پاکستان خوا ته په کوز دیر کې په پوځي چک پوسټه ډزې کړې او پکې یو عسکر یې وجلې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان سرحد کابل کې د دوه برګو چاودنو وروسته د افغانستان د خلکو وستلو عمل بیا ته پیل شوی او په پیښه کې مړو شمیر د یو څلس نه اوړېدلې چې پکې دیارلس امریکایي عسکر شامل دي. د مطبوعاتو له مخې هوایي ډګر ته بیا ته د خلکو راتګ شروع شوی او په ګڼ شمیر خلک د افغانستان څخه د وتلو لپاره ور روان دي. د فجوا خبری اداره وایي چې په پیخه کې دیارلس امریکایي عسكر او د نوي افغانانو په ګډون ترڅلو زیات کسان په دغه دوړ چاودنه کې وژل شو دي. په هوایي ډګر د بلکو ممکنه برید مخنیوي لپاره امریکایي عسكر چمتو کړی شو دي. د امریکا مرکزی کمان وایان کیپټن بیل اربن ویلي اتلس جوبل امریکایي عسكر د افغانستان څخه په پوزي الوتکه سی 130 کې وستل شو دي. د دایش خراسان ډلې په خپل خبری اداره ټيليګرام چینل د پیخه مواری په غاړه اخستی ده. د امریکا صدر جو بایدن ژمنه کړې ده چې د تیرې ورځې په کابل هوایي ډګر د بریدونو بدل به د مسؤلینو څخه اخلي. د کابل هوایي ډګر چاودنه په هغه خلکو شوی چې په افغانستان د طالبانو د کنټرول ترلاسه کولو وروسته د وطن نه بهر تللو تاره جمع شوی وو. د پیښې وروسته د امریکا صدر جو بایدن خپل قام ته وینا کې ویل چې هر هغه چا چې دا برید کړی وي او یا هغه څوک چې امریکا ته زیان رسول غواړي هغوی دې خبر وي چې موږ به دغه معاف نه کړو. تاسو چې هر چرته یې روباسو به مو او بدل بدر نه اخلو. صدر بایدن ویلي خپل پوځي مشرانو ته امر کړی چې د داعش خراسان د دوی مشرانو او پټنځایونو په نښه کولو لپاره د عملیاتو پلان برابر کړي. صدر زیاته کړه چې موږ به خپل وخت ځواب رسا او په قوت سره ورکوو. د امریکا صدر د وینا سمدستي وروسته د سپینې ماڼۍ وایان د صدر د وینا سره سم وویل موږ به دا ترخګر پیدا کوو او وژنو به یې چې هر ځای وي. د امریکا مرکزی کمان مشر جنرل فرانک میکنزی په پینټاګون کې مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي د چاودنو وروسته د وړې وسلې سره ډزې هم شوې دي. ملګرو ملتونو ناټو او د طالبانو وایان زبی الله مجاهد دا حمله غندلې دي. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه د افغانستان له خوا تر خبرو د پاکستان خوا ته په کوز دیر کې په پوځي چک پوسټه ډزې کړې او پکې یو عسکر وژل شوی دی. زیاتوي چې د پاکستان پوځ په ځوابي ډزو کې یو تر خبر وژل او دوا یا درې نور یې جوبل کړی دي. په حمله کې د وژل شوی عسکر تعلق د خیبر پختونخوا د لکی مروت سیمې سره دی. د پیښې مسؤلیت طریقې طالبان پاکستان ډلې په سر اخیستی او په جاري شوي بیانیه کې وایي چې دوه نور عسکر یې هم دغه سیمه کې وژلي دي. دا په داسې حال چې د زیارت په ورځ د بلوچستان په زیارت سیمه کې څلور ایپسي عسکر هم په یو ورته برید کې وژل شوي وو. د کومې زمواري چې بلوچ لیبریشن آرمی په نوم بلتونخوا ډلې په سر اخیستې وه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې موجوده حالاتو په اړه باندې وی غونډې ته وینا کې ویلي د پاکستان خارجه پالیسی دا ده چې په امن کې به شراکت دار وي او د چا په جنگ کې به شرکت نه کوي. په اسلام آباد کې د غونډې ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې طالبان وایي په افغانستان کې جوړیدونکو حکومت کې به تمام خواوی شاملې کوم چې ښه خبره ده کوم چې د دوه په خبرو کې غوښتل شوی. د او ایل چې طالبان وایي د بشري حقوقو بساتنه کوي، د ښځو حقوقو بخوندي کوي او عام پی هم کړی دا او خپل خاور به د بلکم هیواد پر ضد ترهګری لپاره کارولو ته نه پریږدي. نو دغه خو نړۍ هم غوښتل. وزیر اعظم ویل چې په دغه د عمل کولو یا نه کولو بحث وروسته خبرې دي. د نړیوال چارو سړنکار وایي چې نړۍ اوس د پاکستان نه د عملی ګامونو پورته کولو تمه کوي. د تش بیانونو سره د پاکستان په اړه د نړۍ شک په یقین کې بدلیدي شي. د پاکستان وزیر اعظم دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان ګاونډي هیوادونو مرکزی آسیا سفر کړي او په افغانستان کې طالبان د ټول شموله حکومت په جوړولو باندې کار کوي. پاکستان کې د واکمنه تحریک انصاف ګوند درې کاله په پوره کېدو مخالفه سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان د پرمختګ داوی رد کړی دی او وایي چې دغه موده کې هیواد تباهی ته نږدې شوی. وزیر اعظم عمران خان د واک دریو کالو په پوره کېدو یوې غونډې ته د خپل حکومت کارکردګي څرګند کړي او خپل حکومت یې د تیرو حکومتونو نه غوره بللې ده. وزیر اعظم دا وکړی چې پاکستان دغه موده کې معاشي ترقی کړي. د مخالفه پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری ویلي د تحریک انصاف ګوند په هیواد کې یو ګرانی ډېره سیوا کړې او بل یې روزګارونه ختم کړي دي. د زیات اکړه چې اوس اولس پته شو داو نشي دوکه کوله او که چا په دغه حکومت کې ګټه کړي نو هغه د وزیر اعظم د کابینې غړي دي چې د حکومتي پالیسي نه شخصي ګټه اخستی. یاد دی چې پاکستان کې په تیرو دریو کالو کې د 15% نه زیاته اضافه په ګرانې کې شوې ده. د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا ډی ورډیو ته ویل دي چې حکومت هم مني چې د کورونا شروع کېدو را په دې خو هیواد کې د 50 لک نه زیات خلک بیروزګار شوي دي.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوه اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوه فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوه ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو د مهم خبرونو تاسو اوریدل. زبخت ورشایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمنو اوریدونکو، 13 ورځ د افغانستان سرخار کابل د هوایی ډګر نه بهر 2000 مرګي بریدونو کې لک تر لګه 18 افغانان او 14 امریکایي فوجیان وجلې شوي چې زمواري داعش وسله والی ډلې په غاړه اخیستې. د امریکا صدر جو بایدن ویلي په دغه پیښه کې ککړ تنان به معلوموي او معاف کوي به نه، دا غوی نه به بدل اخلي. د دغه خنړی بریدونو وروسته په کابل کې ورسته حال څه ده او د امنیت وضع څنګه ده؟ د ډیور ریډیو همکار شعیب زاده په کابل کې د ډیور ریډیو خبريال الیاس خان سره په دې موضوع خبري اترې کړې او دا غوې نه ورسته حال پوښتله.
کابل پرونی 2014 کې چې تر دې دمه د افغانستان د صحت چارواکو تر مخه د مړو شمیره 90 تر رسیدلې ده او 155 کسان په دې کې ټپيان دي چې پکې امریکایي عسكر او طالب جنگیالی هم شامل دي. بل طرف ته دلته چې کوم د امریکای د پوځیانو مشر د فرانک مکنزي هغه دا خبرداري ورکړې ده چې د ISIS لخوا امریکای ځواکونه باندې د نور بریدونو هم د خبرداري ورکړې ده او د دا ویلې دي چې د دوی کې د شي چې دراکټونو بریدونو هم د افغان د کابل په هوایي ډګر باندې وکړي. د بادام امریدونکو ته وایم چې په دې نوی مړو کې 14 امریکایي ځواکونه دي او 18 پکې ټپيان دي او په دې کې د طالبانو لخوا چې کوم بیان نن مطبوعاتو ته خپور کړی شوی دی هغه کې دوی دا ویل دي چې زموږ 25 جنگیالي هم په دې کې مړ شوي دي او پرون چې په افغانستان کې د نورو 14 کوم خبرونه په میډیا باندې چلیدل دا هغه دوی په سختۍ سره د ډینای کړی دي او ویل دي چې دا بې بنیاد خبرونه دي. هیڅ رقم د ماکې په کابل کې څنګه نه شوي. البته د دوی د بیناوا چې امریکایي ځواکونه بعض خپل وسلې د غلطه ځای کوي نو دا غوي د 14 اوادونه بار خلکو اوریدلې دي.
د غلطه ځای میډیا سوي یا خلک سوي یا تاسو ساوري تللی چې په پاسپورتارونو کې دغه 14 ورستو کم حال او کم طبي سہولتونه خلکو ته ورکول کېده کنه؟
جی شوې بالکل پرون خو هم ترنا وخت پورې د امبولیسونو د یو نه د تپیان د یو روختون نه بل روختون ته هم اورل چې کوم ایرپورټ سره نږدې روختونونه دي هغې کې ډېر زیات سہولتونه نشته دی. پړوندې دغه خلته وړلي او د هغې نه رستو بیا چې کوم لوی هسپتالونه دي د کابل هلته دغه خلک را تپیان را رسولي وو او د نن چې کوم بیا د کابل ښار چې کوم حالت ونو دا وخت یو یره ترخه په خلکو کې خوره ده. نن باید چې چوټي هم د په کابل کې خو په سړکونو باندې ټرافیک نشته دی. البته د جمعې په منځ کې خلکو ګډون درلود په ګڼه شمېره کې او روغتونونو کې د ټپيانو درملنه روانه ده او دلته چې کوم د یو نړیوال طبي فلایي اداره ده ایمرجنسي د لاندې چې کوم کابل سرجیکل سنټر دی پاره کې د دوی دغه وینا ده چې په د 14 نه په 2 غنټو کې دننه شپېتو پورې ټپيان د دوی هسپتال ته روغتون ته راوړل شي او تقریبا 14 کسان ای کې داسې یو چې هغه هسپتال ته دروړل نه وړاندې هغه یې ساور کړی و. او د دوی دغه وینا ده چې اوس هم په ټپیانو کې د بعض خلکو حالت چې کم دی هغه تشویشناک دی.
جی لطف خان صاحب، د کابل هوائی ډګر په خواو شا کې ګڼ ګڼه د دې وړاندې هم چارواکو خبردار وکړ، دغه چاودنو وروسته هم په دغه هوائی ډګر بهر یا چې کوم لوی دروازې دي دغه بهر هغه شانتي ګڼ ګڼه تا کس کمې پکې راغله.
مشربلن خو کوم کې دغه بریدون نه وروسته د کابل هوائی ډګر ته چې کومې لارې زی هغه بند کړې شي وي د طالب جنگیالو له خوا، او هلته کې عام خلک یا چې هغه افغانان چې بهر تک غوستلو امریکایانو سره هغه فلال نه پرېښودل کېږي، یو ایمرجنسی غونډه سچویشن دی. البته نن چې دلته په ځایي مطبوعاتو کې کم تصویرونه د پرونی د ماکور کړی شوي دي، په هغه کې د هغه خلکو هغه جامع او پاسپورټونه کاغذونه بیګونه ټول ښودل کېږي.
الیاس خان صاحب، په کابل هوایی ډګر باندې دا وخت د جازونو تګ راتګ بیا پیل شوی کنه دی؟
جی شعیب، بالکل دغه دو دماکی چې کله پرون د مازیګر نه پس اوښولې نو لږه شیبه پورې خو دغه پروازونه نو چت شوي، او بیګا ټول شپه هم د نړیوالو ځواکونو دلته نه د انخلا عمل روانو، نه هم ساري نه یو دوه جازونه اوچت شوي، او اوس د زرایو لخوا دوی دا وایي چې اوس د نړیوال ځواکونو د عمل به روان وي، او چې دلته کوم قطر ته دغه امریکایان او یا او ای سره چې کوم افغانان کار کوي هغه وته لکېږي. اوس پاکستان حکومت سره هم دوی زاینه اجازه شته ده، دغه خلک به اوس د قطر سره سره کراچۍ ته هم رسول کېږي، او د هغه تلنه بیا رسو به خپل نور منزل ته رسوي.
لیس خان صاحب، ډیره ډیره مهرباني، ډیره مننه تاسو د کابل نن ته تازه حال وړاندې کو، ډیره مهرباني تاسو.
مهرباني، خوشاله.
د امریکای صدر جو بایدن تیر ورځ په کابل کې د دیارلس امریکایي وګړو د وژنې ترڅنګ په دغه پیخه کې د افغانانو په وژنه هم خفګان څرګند کړی دی، او وایي د دې برید له ترسره کوونکي داعش ډلې به بدل اخلي. داعش خراسان ډلې د دغه برید ذمواري منلې ده. په پرونی ځانمرګي حمله کې د وژل شوو کسانو شمېره 15 اتیا ته رسیدلې ده، چې په هغوی کې دیارلس امریکایي پوځیان، اتیش وسلوال طالبان او نور عام افغانان دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوی رادیو همکار بارکوال میاخیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکای صدر جو بایدن وایي له کابل هوایی ډګر سره د سوي پرونی چاودنې ترسره کوونکي به امریکا پیدا کړي او لمنځ به یوسي. امریکایي چارواکو تایید کړی ده چې په پرونی چاودنه کې ټول ټال 14 امریکایي فوجان وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. ویل کیږي چې له 2011 میلادي کال راهیسې امریکایي ځواکونه ته په یو ورځ دومره مرګ ژوبل نه واوښته. په پرونی ځانمرګ برید کې د وژل شویو افغانانو شمیر شاوخوا 90 ته رسیدلی، چې په هغوی کې 28 امنیت ساتونکي طالبان هم شامل دي، او ویل کیږي چې شاوخوا 1.5 کسان ټپیان دي. د دې چاودنې ذمواري داعش خراسان ډلې پر غاړه اخیستې ده. دې ډلې په خپل یو بیان کې وویل یو ځانمرګي بریدګری افغان ژباړونکي او د امریکې د پوځ همکاران په نقشه کړل. ولسمشر بایدن وویل دا د ترهګرۍ برید به امریکا له هغه هوډ شاته نه کړي چې زرګونه امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستان راباسي او دې کار ته به دوام ورکړي. ښاغلی بایدن وویل هغه چا چې دا برید تر سره کړی او هغه څوک چا چې امریکا ته ځان رسولی موږ به یې ونه بخښو او موږ به یې هیر نه کړو. بایدن داعش ډلې ته وویل موږ به تاسو پیدا کړو او حساب به در سره وکړو، زه به په هر ګام سره له خپلو خلکو او ګټو دفاع کوم. ولسمشر بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیښه کې وژل شوی د اتلانو په توګه یاد کړل، او ویل دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. ولسمشر بایدن د واشنگتن په وخت پرون مازیګر پریس کانفرنس ته خبرې وکړې او ویل امریکا به دا حمله هیر نه کړي او ذمہوار کسان به یې ونه بخښي. بایدن وایي هغوی چې هر ځای دی ورپسې وبګرځي او هغوی بل منځ یوسي. هغه دا هم وویل چې د داعش ډلې پر مفاداتو باندې د حملو امر یې ورکړی دی. د دې څنګ ولسمشر بایدن وویل خپل پوځي مشرانو ته امر کړی چې په افغانستان کې د ایسارو امریکایي وګړو او افغان اتحادیانو د ژغورنې لپاره نور پوځیانو ته هم اړتیا سو وروبه بیلیږي. هغه په داسې حال کې چې ډیر غمجن ښکارېده د کابل په پرونی پیښه کې د وژل شویو کسانو له کورنوي سره غمرازي وشو او د درناوي په توګه یې واشه به چوپتیا غوړه کړه. د کابل له هوایي ډګر سره په خوا کې پرون هغه دروازې ته نږدې چاودنه وسو چې حالت ګڼ شمیر کسان راټول شوی وو او غوښتل ځانونه هوایي ډګر ته ورسوي او په خپل ټاکلي پرواز کې لا افغانستان ووزی. د امریکا د پوځ یو کمانډر جنرال فرانک میکنزی د زیارت په ورځ وویل دا برید د داعش ډلې د دوه ځانمرګو بریدګرو لخوا ترسره شوی. وایي یو د هوایي ډګر ای بی نومې ګیټ سره او بل یې د بارون هوټل سره نږدې شوی. د کابل له هوایي ډګر سره پرونیو حملو په افغانستان کې دننه او بهر پراخ خبرګونونه راوپارول. طالبانو دا حمله په کلکه غندلې او ویلې دي د شریرو عناصرو د شر غوښتونکو کړیو مخه به په کلکه ونیول سي. د امریکا صدر جو بایدن پرون تر دې پیښې سم دستي ورسته خپل ټیم سره وکتل او د حالاتو جاج واخیست. د امریکای یو ریټایر جنرال مارک کیمټ له بی بی سی سره په مرکه کې ویلي طالبانو له امریکا سره د ځمواري منلې چې د افغانستان له خاورې بچاته د امریکا په خلاف د کاروایي اجازه ورنکړي. خوای اوس د کابل له هوایي ډګر د باندې سیمه هم نشي کنټرول ولای نو پراتونکو کې به په ملک کې داعش غوندي ډلې څنګه کنټرول کړي.
ګور ملتونو او نیټو ائتلاف تیرورس په افغانستان کې د ځانمرګي بریدونو غندنه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي په دې سخت وخت کې به د افغان ولس سره په کلکه ودرېږي. د ډیوریډیو همکار شعبزاده د ملګرو ملتونو او د نیټو ائتلاف د خبرګون په اړه باندې تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي سکرټر انټونیو ګوټیرس د زیارت په پنځشنبه په ورځ د کابل په هوایي اډه بریدونه په سختو ټکو کې غندلې دي. انټونیو ګوټیرس ویلی په دغه تر هغهرو بریدونو کې د هغو افغانانو غنه په هدف شوی چې د افغانستان نه یو تل غختل. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجيره کویلی د غبریدونو په افغانستان کې د بدمنۍ وضعیت سګندوي خو د ملګرو ملتونو هوډ پیاوړې کوي چې افغانانو ته به سمدستي مرسته ورکړي. د نېټو عمومي سکرټر جنس سټولتنبرګ دغه وحشي بریدونه په کلکه غندلی او زیاته کړې ده چې اتحادیانو ته په کار ده چې پاتې خلک په خوندیتوب سره د افغانستان نو باسي چې څومره زر ممکن وي. د طالبانو ویان سویل شاین هم د غبریدونو غندلی او ویلي دي بریدونو کې ککړ کسان به د قانون منګولو ته راولي. داعش وسلواله ډلې د دغه بریدونو ذمواري قبول کړې ده. د برتانی وزیر اعظم بورس جانسن هم د غبرونو ته وحشي بریدونه ویلي. هغه ویلي چې د غبرونو د یو دیرشم اگست نه وړاندې د وتلو اهمیت په ګوته کوي چې د خلکو بستل چټک کړي شي. امریکایي استاذ پیټر میجر په چاچې په ورستیو کې د کابل په پټه سفر باندې نیوکه کیږي. هغه ویلي دا هغه بریدونه دي چې دوی یې لرله. د امریکای د سنټ د بهرنیو چارو کمیټې د غبرونو ته کمیټه ویلی دا انساني بحران دی او د امریکا حکومت باید چې هوایی اډه خوندي کړي. امریکایي وګړي او هغه افغانان چې د خطرې سره مخامخ دي هغه وی د افغانستان نه اوباسي. اروپای ټولنې هم د کابل په هوایی اډه بریدونه په سخت ټکو کې غندلي.
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. تیرورز د افغانستان سر خار کابل د هوایی ډګر بهر دوه ځانمرګي بریدونو کې لکتر لګه شپېته افغانان وجل شوي او د دیارلسونه زیات امریکایي پوځیان پکې وجل شوي چې ذمواري داعش وسلواله ډلې قبوله کړې ده. څېړونکو وایي داسې ښکاري چې داعش په راتلونکي کې د پاکستان، افغانستان او نورو ګاونډي هېوادونو لپاره هم یو لوی خطر جوړېدای شي. په دې موضوع د ډیوی رادیو خبريال ارشد مومند د څېړونکو سره خبرې اترې کړې او یو رپورټ یې تیار کړی. تاسو په مور سره ګرځو.
سوره دې وړاندې په قبایلی ضلعه ورغزو کې داعش د دوه ځای مشرانو د وجنې ذمہواري په غاړه اخیستې وه. د غسی روان کال د جنوري په میاشت کې د بلوچستان په کوټه کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي یو لس د کویلې کان کې کارکونکي وجل شوی وو چې ذمہواري داعش منلې وه. د تر څنګ په پېښور کې په مدرسه برید او په باجول کې هم وخت په وخت د هدف وجنو پړه داعش په غاړه اخلي. د پېښور په هنتون په خوانه د ایریا سټډي سنټر مشر ډاکټر سرپرست خان وای د داعش په افغانستان کې د تیر ورځې برید وروسته ښکاری چې دا په پاکستان او نورو هیوادونو هم اثر ولري.
او پاکستان کې نور دنه کې اکثر ګورو چې د دهشتګر په نیولو کې کوم مذهب پر دهشتګرۍ کوي هغه چې آپس کې تال ملي او یو نه پلتا اړي. نو ماته لګي دا چې داعش خطر پاکستان پاکستان لمدا نړۍ لمدا.
سیرون کې وای داعش یا ایس په کال 2015 کې د داعش خراسان په نوم د نوې ډلې اعلان وکړو چې په افغانستان او د پاکستان قبایلی ضلعو کې فعالیتونه لري او د سنټر فار سټریټیجیک ان انټرنیشنل سټډي نومې داعش مېرو تر مخه د کال 2015 پورې په پاکستان او افغانستان کې د سلو نه زیاتو بریدونو کړه داعش خراسان په غاړه غستې وه او د امریکای افغانستان او پاکستان ځواکونو سره په دغه موده کې 2500 پورې حمله ریپورت شوې وي. سیونکو خبريال حق نواز وای د افغان طالبانو د کابل نیولو پس چې جیلونو نه کوم قیادیان خوشی شوی وو، پاغي کې د ریپورتونو تر مخه د دایش غړي هم شامل وو چې اثرات به پر راتلونکي وخت کې نور هم مخه ترازی.
دا پر راتلونکي وخت کې زمو په خیال د پاکستان لپاره به د پریشانه او د مشکلات سبب وي، او په کار دا چې د مخنیوي لپاره د هغه لپاره اوس نه ګامونه پورته شي.
د سنټر فار استراتیجیک ان انټرنیشنل سټډی نومیداري تر مخه په کال 2014 کې د پاکستانی طالبانو جلا شوی حافظ سید خان د دایش خراسان ډلې مشر وټاکل شو، او کال 2014 پورې د حافظ سید په ګډون درې مشران د امریکایي ډرون بریدونو کې ووجل شو. دغه ادارې رپورټ تر مخه په اول کې د دایش خراسان د غلو شمیر درې نه سلور زورو پورې وو، خو کال 2013 کې دغه شپګونه تر 800 پورې راکم شو. سیرونکو د اسلام آباد اسلامک پوهنتون د نړیوالو اړیکو څنګ مشر ډاکټر منظور افریدی وای دغه سي تنظیمونو په وړي کېدل د دوه هوادونو په نقصان دي.
لریمسته په افغانستان کې چې ست قسمه داسې ډیولپمنت کیږي، ست قسمه واقعیت کیږي، کاغه مثبت کی کاغه منفي، دغه اثرات هرومرو په پاکستان باندې هم راځي.
په ولسم اگست پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید ویلو د لقانونه ګرځول شو ډلې تحریک طالبان پاکستان او د دایش خلک ته پاکستان پولې ته سیرمه د ننګرهار د نورستان په غریز سیمو کې دي. د جی او ټی وی سره په خبرو کې شیخ رشید ویلو د ټي ټي پی او دایش پاړوان په افغانستان کې د طالبانو سره په رابطه کې دي او هڅه کوي چې ټي ټي پی د پاکستان پر ضد د افغانستان خاوره ونه کاری. د تر څنګ پاکستانی چارواکو په روستیو کې ویلو د افغانستان سره په پولې د امنیت ځمواري پوسټ سپارلې او د پولې واکې د پولیسو او ملیشا عسکرو نه پاکستانی پوسټ ورکړې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
قدرمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو ده. اقتصادي ماهرین وایي د افغانستان اقتصاد په وړاندې بوتلل به د هر چا لپاره یو ګران کار وي. طالبانو محمد ادریس نومیتن د افغانستان د لوی بانک مشر ټاکلی دی. مطبوعاتي رپورټونه وایي د اقتصادي چارو او تعلیمي قابلیت په اړه باندې سړیر معلومات نشته، خو دا چې د طالبانو د تحریک غړی دی. کارپوهان د محمد ادریس د افغانستان بانک مشر ګمارل کېدل د تشویش وړ ګام بللی دی. د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې نور تفصیل د ډیور ریډیو همکار صداقت جان وړاندې کوي.
د افغانستان بانک د مشر پتوګه د محمد ادریس د ګمارل کېدو پاړه د طالبانو ترجمان زبیح الله مجاهد اول ادریس په د بانکونو مسلې او د خلکو مشکلات حل کړي، خو ماهرین وایي دا نه معلومه چې آیا ادریس او یا د طالبانو مشران د هغه اقتصادي مشکلاتو نه خبر دي چې دا وخت افغانستان ورسره مخامخ دی. د افغانستان بانک په خوانی مشر اجمل احمدي چې کابل ته د طالبانو د ورتګ نوران دي ملک نو وتلی بلومبرګ نومي خبري ادارې ته ویلي طالبانو د اقتصاد پاړه هیڅ جامع دریز لانه دی وړاندې کړي. خاغلی احمدي ویل طالبانو د خپل اقتصادي تګلارې پاړه څه خبره نه ده کړي او نه هم دا ویلي دي چې په دې اړه به څه کوي. احمدي زیاته کړه دا هم نه ده معلومه چې آیا طالبان اقتصادي ماهرین لري هم او کنه. ګل مقصود ثابت چې د افغانستان د مالی او ګمرک یا کسٹمز نائب وزیر وو ویلي طالبان به د اقتصاد په چارو کې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. هغه ویل دا مسله به نور هم زیاتیږي که چیرې طالبان داسې کسان وګماري چې د اقتصادي چارو تجربه هم نه لري. د وی او ای رپورټ وایي طالبان دا وخت پیچیده اقتصادي مسایلو سره مخامخ دي او دغه مسلې په آینده کې نور هم پیچیده کیدلی شي. رپورټ وایي د افغانستان د حکومت اخراجاتو 15% برخه د نړیوال امداد نه پوره کیږي چې دا وخت ترلې شوې ده. په دغه پیسو کې 3.5 میلیون ډالر انټرنیشنل مانیټری فند افغانستان ته دا هفته ادا کول، خو په کابل د طالبانو د واک لامل آی ایم ایف دغه ادایګي ځنډولې ده. د دې نه علاوه د ملک نه بهر میشته افغانان هر کال قریبا 800 میلیون ډالر افغانستان ته لیږي، خو د پیسو د انتقال دو امریکایي کمپنو منیګرام او ویسټرن یونین دا وخت په افغانستان کې خپل عملیات ځنډولي دي او دا ډول افغانستان ته هغه پیسې هم ودرېدلي دي چې د ملک نه بهر میشته افغانانو به وطن ته لیږلي. خارجي ملکونه او خارجي امدادي ادارې چې د زرګونو پښمیره کې افغانانو ته روزګارونه ورکړي وو دا وخت افغانستان نه د وټل په حال کې دي چې په نتیجه کې هغه پیسې هم به ختم شي چې د خارجي ادارو د موجودګۍ په نتیجه کې به د افغانستان په اقتصاد کې گردش کولو. په کابل د طالبانو د واک نه پس بانکونه تړل شوی وو چې اوس بیرته خلاصیږي او افغانان خپلې پیسې د بانکونو نه راوباسي او په ډالرو کې بدلوي چې لامل یې افغانۍ غورځيږي او د ژوند د بنیادي ضرورت شیانو نرخونه زیاتیږي. په کابل د طالبانو د واک نه وړاندې به د افغانستان بانک هر هفته $40 میلیون نیلامي کولی چې دا ډول ډالر په مارکیټ کې پاسانه ترلاسه کېدلی شي او د ډالر په مقابل کې افغانۍ یو مستقل وزن ولري. ماهرین وایي طالبان به د حکومت د اخراجاتو زیاتره برخه د ټیکسونو او مالیې د لارې پوره کوي، خو د ډالر په شکل کې افغانستان نه د زر مبادلې وتلو او په اقتصادي هلو ځلو کې د کمی په سبب د حکومت د ټیکس آمدن هم کم شي. ګل مقصود ثابت وایي ټیکسونه او د ګمرک پیسې د طالبانو د آمدن لوی ذریعې دي. د وی او ای رپورٹ وایي طالبان د ټول شمول حکومت لپاره د نورو ډلو سره په خبرو اترو کې شکیل دي او کچېرې داسې ډول حکومت جوړیږي او طالبان په نړیواله کچه ومنل شي نو ویسترن یونین، منیګرام او نورې مالیاتي ادارې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیا شروع کولی شي. ثابت او نور ماهرین د نړیواله ټولنې نه غوښتنه کوي چې د طالبانو په ضد دي د اقتصادي بندیزونو نه ډډه وکړي. ثابت وایي پوهیږي چې نړیواله ټولنه په طالبانو فشار اچول غواړي، خو هغه زیاتوي کچېرې نړیواله ټولنه په افغانستان پابندۍ پر ځای کوي نو د افغانانو د ضرورتونو او د دردونو نه دې هم ځان خبر کړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د طالبانو لخوا د ټول شمول حکومت د جوړښت، بشري حقوقو د ساتنې او د خپل خاورې د بلکم هیواد په ضد د نه کارولو د ژمنو وروستو پکار د نړۍ د طالبانو په خپل ادبار وکړي. خو څېړونکو وایي د پاکستان د امریکا او غربي هیوادونو سره د خو اړیکو دوامدار ساتل د افغانستان په مستقبل باندې اړه لري او دوی نه غني چې اوس بنړۍ د پاکستان د مشرانو په تشو بیانونو باندې تیر وزي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه د ډیو رډیو خبريال ارشد حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ټول شمول حکومت د جوړولو لپاره د طالبانو هڅې روانې دي، خو په دغه هیواد کې هر ورځ بدلیدونکي صورتحال د افغانستان گاونډي هیوادونه هم په یو ازمیخ کې اچولې دي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر لپسې په نړیوال رورولې ټینګار کوي چې د افغان حکومت سره مرستې وکړي. تیر ورځ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په خپل وینا کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه وزیر اعظم عمران خان وویل د پاکستان بهرنۍ پالیسي اوس دا ده چې په امن کې به شراکت دار وي او د چا په جنگ کې به شراکت نه کوي. نوموړي ویل طالبان ویلي چې ټول به په حکومت کې شامل وو او دا ښه خبره ده. د دوه په خبرو کې هم دا غوښتل کېدل. دی وایي طالبانو ویلي چې بشري حقونه ساتو، د عام معافی اعلان وکړو، خپل ځمکه به د ترهګرۍ پر ضد نه کاروي او نړۍ دا غوښتل. نو چې هغو دا ویل، بیا دا ویل چې طالبان به په خپله ژبه ودرېږي او کنه، دا وروستۍ خبرې دي.
کوشش ہونی چاہیے اور میں دنیا کی کمیونٹی کو کہتا ہوں پوری کوشش ہونی چاہیے کہ افغانستان کی
هغوی په افغانستان کې چې دا وخت کم حالات دي، نو نړیله هڅه کول پکار دي چې د افغان حکومت مرستي وکړي. د افغانستان د گاونډي هیوادونو سره د سلام مشورو لپاره د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران سفرونه هم کړي. خو سیړونکو وایي د کابل د امنیتی چارو واک حقانی نتورک تسپارل او د افغانستان د طالبانو په اړه د پاکستان تش بیانونه به نړۍ و نه مني. د پېښور په هنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد خورشید خان وایس اف امریکا ډیوا توای د امریکا او غربي نړۍ سره د پاکستان د خو اړیکو دارومدار اوس د افغانستان په مستقبل دی.
دنیا چې د غربي ته ګور چې راستاسو ویکچوال ورډ کنټریبیوشن سره دا کنټریبیوشن وړي ته ګور چې پاکستان خو په داسې حکومت را جوړول کې انټرستډ نه دی چې صرف د پاکستان مفادات او دفاعي یا نور مفادات پروټیکټ، بلکې هغه داسې دی چې واقعي اورې براډ بیس ټول شمول حکومت را جوړ شي او هغه د دنیا د پاره مخوي او د پاکستان د پاره فراسي راځي. خو بالکل د پاکستان خیر مقدس راجول نشي نه دی په دنیا ته درسان پاکستان ټارګټ کې پاکستان د زاو
اخوا د برتانیې د خفیه ادارې مشر ریچارډ مور د پاکستان د فوج د سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوا سره د پنده په پوزي هډ کوارټر کې لیدل کاتل کړی دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا نوملي ته ویلي چې پاکستان د افغانستان د تنازع په جامع حل کې د افغانستان سره هر ممکن همکارۍ ته تیار دی. د ریډیو پاکستان د خبر تر مخه په دغه لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عسکري اړیکو ترڅنګ د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د انخلاف په تناظر کې پرامخې تکیدونکې صورتحال هم خبرې اترې شوې دي. اخوا رسپانډان لیکي چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې انتظامی د افغانستان څخه د انخلاف وروسته د راتلونکو بهر ملکی وګړو د استوګنې لپاره د ښار د ټولو هوټلونو انتظام په خپل لاسونو کې اغست دي. رسپانډان د ځایي سرچینو دخلي لیکلي چې د اسلام آباد د هوټلونو بهر او دننه د امنیت تدابیر لا نور سخت کړي شوي دي او پولیسو او پیرا ملټری اهلکارو ته د تیار اوسېدو وینا شوې ده. سرچینی وایي چې په راتلونکو هفتو کې د افغانستان څخه د غیر ملکی سفیرانو، میشنونو او د صحافیانو په ګډون د زرګونو پښمیره کې د خلکو اسلام آباد ته دراتګ امکان دی.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډي ریډيو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د جمعې ورځ د کال 2023 اگست میاشتې 28 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې د تازه شفافو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی د افغانستان سرکار کابل کې د دوه غبرګو چاودنو وروسته د افغانستان نه د خلکو وستلو عمل بیا تر پیل شوې او په پیغه کې د ملوش میرا یو سر لسته رسیدلې چې پکې دیارلس امریکایي عسکر شامل دي. د امریکا صدر جو بایدن ژمنه کړې چې د تیری ورځې په کابل هوایي ډګر د بریدونو بدل به د مسؤلینو څخه اخلي. او د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه د افغانستان له خوا تر خبرو د پاکستان خوا ته په کوز دیر کې په پوزي چک پوسټ د ځی کړی او پکې یو عسکر یې وجلې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان سرخار کابل کې د دوه غبرګو چاودنو وروسته د افغانستان د خلکو وستلو عمل بیا تر پیل شوې او په پیښه کې مړو شمیر د یو څل لس ناوړېدلې چې پکې دیارلس امریکایي عسکر شامل دي. د مطبوعاتو له مخې هوایي ډګر ته بیا تر د خلکو راتګ شروع شوې او په ګڼ شمیر خلک د افغانستان څخه د وتلو لپاره ور روان دي. د فجوا خبری اداره وایي چې په پیښه کې دیارلس امریکایي عسکر او د نوي افغانانو په ګډون ترڅلو زیات کسان په دغه دواړو چاودنو کې وژل شوې دي. په هوایي ډګر د بلکو ممکنه برید مخنیوي لپاره امریکایي عسکر چمتو کړی شوې دي. د امریکا مرکزی کمان وایان کیپټن بل اربن ویلي اتلس جوبل امریکایي عسکر د افغانستان څخه په پوځي الوتکه سی 130 کې وستل شوې دي. د داعش خراسان ډلې په خپل خبری اداره ټيليګرام چینل د پیښې مواري په غاړه اخستل ده. د امریکا صدر جو بایدن ژمنه کړې ده چې د تیری ورځې په کابل هوایي ډګر د بریدونو بدل به د مسؤلینو څخه اخلي. د کابل هوایي ډګر چاودنه په هغه خلکو شوې چې په افغانستان د طالبانو د کنټرول تر لاسه کولو وروسته د وطن نه بهر تللو تار جمع شوې وو. د پیښې وروسته د امریکا صدر جو بایدن خپل قام ته وینا کې ویل چې هر هغه چا چې دا برید کړی وي او یا هغه څوک چې امریکا ته زیان رسول غواړي هغه ویلي خبر وی چې موږ به دغه ماپ نه کړو. تاسو چې هر چرته روبا صوبمو او بدل بدر نه اخلو. صدر بایدن ویلي خپل پوزي مشرانو ته امر کړی چې د داعش خراسان د دوی مشرانو او پټن ځایونو په نخښه کولو لپاره د عملیاتو پلان برابر کړي. صدر زیاته کړه چې موږ به خپل وخت جواب رسا او په قوت سره ورکو. د امریکا صدر د وینا سمدستي ورستو د سپینې ماڼۍ وایان د صدر د وینا سره سم وویل موږ به دا تر خګر پیدا کوو او وجنو به یې چې هر ځای وي. د امریکا مرکزی کمان مشر جنرال فرانک میکنزی په پینټاګون کې مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي د چاودنو وروسته د وړې وسلې سره ډزې هم شوې دي. ملګرو ملتونو ناټو او د طالبانو وایان زبی الله مجاهد دا حمله غندلې دي. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه د افغانستان له خوا تر خګرو د پاکستان خواته په کوز دیر کې په پوزي چک پوسټ د ځی کړی او پکې یو عسکر وجل شوې ده. زیاتوی چې د پاکستان پوز په ځوابي ډزو کې یو تر خګر وجل او دوا یا درې نور یې جوبل کړی دي. په حمله کې د وجل شوې عسکر تعلق د خیبر پختونخوا د لکی مروت سیمې سره ده. د پیخي مسولیت طریقې طالبان پاکستان ډلې په سره خسته او په جاری شوې بیانیه کې وایي چې دوه نور عسکر یې هم د غسیمه کې وجل دي. دا په داسې حال چې د زیارت په ورځ د بلوچستان په زیارت سیمه کې څلور اپسي عسکر هم په یو ورته برید کې وجل شوي وو. د کومې زمواري چې بلوچ لیبریشن آرمی په نوم بلتونخوا خډلې په سر اخستې وه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې موجوده حالات په اړه باندې وی غونډه ته وینا کې ویلي د پاکستان خارجه پالیسی دا ده چې په امن کې بشر شرکت دار وي او د چا په جنگ کې بشر شرکت نه کوي. په اسلام آباد کې د غونډه ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې طالبان وایي په افغانستان کې جوړیدونکې حکومت کې به تمام خواوې شاملې وي، کوم چې ښه خبره ده، کوم چې د دوهې په خبرو کې غوښتل شوی. د او ایل چې طالبان وایي د بشري حقوقو بساتنه کوي، د ښځو حقوقو بخوندي کوي او عامه پی هم کړی دا او خپل خاور به د بل کوم هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره کارولو ته نه پریږدي، نو دغه خو نړۍ هم غوښتل. وزیر اعظم وویل چې په دغه د عمل کولو یا نه کولو بحث وروسته خبرې دي. د نړیوال چارو څېړنکار وایي چې نړۍ اوس د پاکستان د عملی ګامونو پورته کولو تمه کوي. د تش بیانونو سره د پاکستان په اړه د نړۍ شک په یقین کې بدلیدي شي. د پاکستان وزیر اعظم دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان ګاونډي هیوادونو مرکزی آسیا سفر کړي او په افغانستان کې طالبان د ټول شمول حکومت په جوړولو باندې کار کوي. پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند درې کاله په پوره کېدو مخالف سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان د پرمختګ داوی رد کړی دی او وایي چې دغه موده کې هیواد تباهۍ ته نږدې شوی. وزیر اعظم عمران خان د واک دریو کالو په پوره کېدو یوې غونډې ته د خپل حکومت کارکردګي سرګن کړي او خپل حکومت یې د تیرو حکومتونو نه غوره بللې ده. وزیر اعظم دا وکړی چې پاکستان دغه موده کې معاشي ترقی کړي. د مخالفه پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری ویلي د تحریک انصاف ګوند په هیواد کې یو ګرانی ډیر سیوا کړي او بل یې روزګارونه ختم کړي دي. د زیاته کړه چې اوس اولس په تشو داوو نشي دوکه کوله او که چا په دغه حکومت کې ګټه کړي نو هغه د وزیر اعظم د کابینې غړي دي چې د حکومتي پالیسیو نه شخصي ګټه اخستی. یاد دی چې پاکستان کې په تیرو دریو کالو کې د 15% نه زیاته اضافه په ګرانی کې شوې ده. د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا ډی ورډیو ته ویلي دي چې حکومت هم مني چې د کورونا شروع کېدو را په دې په هیواد کې د 50 لک نه زیات خلک بیروزګاره شوي دي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
پاکستان پوځ د سبق تن پاسو به په کوز دیر ځل کې د افغانستان لوري په ترهګر بریټ کې یو پوځي حوالدار وجل شوی او په ځوابي ډزو کې هم بیا یو ترهګر وجل شوی دی او درې نور جوړ شوی دي. د پاکستان سرکاري میډیا د پوځ لقوله ویلي د زیارت او جمعې په میانځنۍ شپه کې د افغانستان سره په پوله پرتره خبر پښتونخوا په کوز دیر ضلع کې دغه پیښه شوې ده. کله دم تحریک طالبان پاکستان په خپل یو تحریری بیان کې دغه بریډ ذمواري په غاړه اخیستي او د دوو پاکستانی پوځیانو د وجلو دعوی کړې ده. څېړونکي وایي چې ترکمه په گاونډي هیواد افغانستان کې یو باثباته حکومت نوی جوړ شوی او دا سیمه د وسلوالو څخه نوی پاکه کړه شوی، نو د داسې پیښو مخنیوي به ګران وي. پدې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیو رادیو خبريال عبدالرزاق په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په خیبر پختونخوا کې د ناامنۍ پیښو په اړه د پیښور پوهنتون د پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز د سانګې پروفیسر جمیل احمد چترالی وی ویډیو ته وایي چې د افغان طالبانو لخوا د کلدم تحریک طالبان پاکستان د خپل هیواد څخه وستلو په نتیجه کې د نورو بریدونو امکان هم شتون لري.
اوس د طالبانو د پاکستان ریاست سره څه قسمه خبرې ترې کیږي، نو دا به مجبوري وي یا به یو طریقه کار وي چې هغوی به طالبان د خپل ریاست نه د ایستلو کوشش کوي چې د پاکستان سره خپل حالات ښه وساتي، او چې وباسي نو هغوی خو به پاکستان ته راځي ځکه چې د پاکستان شهریت لري، او د راتګ لارې چې بندې وي نو بیا به خامخا خپلو کې پیښې داسې قسمه راځي، انختی به کېږي، ډزې به کېږي. نو دا چې دې وجې نه وي نو بیا خو به دا یو سرتري خبره وي، اوس ورځو کې به څوک به مړه شي، څوک به سرنډر شي او دا مسله به ختمه شي. خو که نه، دا عملا د دې د نظریاتي تړون د طالبان د حکومت سره قائم وساتلی شي او داسې قسمه عملیات شروع کېږي، نو دا یو ډېر خطرناک خبره ده.
کلدم تحریک طالبان پاکستان په خپل یو تحریری بیان کې د دې بریډ ذمواري اغستی او دا وایي کړي چې هم په دغه ځای کې سنیپر باندې دوه پوځیان نور هم په نخ کړي او وجلې دي. د افغانستان سره په پوله د پاکستان په قبایلی ضلعو او بلوچستان صوبې کې په رستو کې د بدمنۍ پیخي سیوا شوی او زیاتره پکې امنیتی سرتيري په هدف کېږي. پروند زیارت پروس پښپګشتم اگست د بلوچستان صوبې په زیارت او پنجګور سیمو کې دوه پیخي شوی او سلور سرتيري پکې وجلې شوی او درې نور جوبل شوی دي. د ډان رسپانې د خبر تر مخه د غبرېدونو ذمہواري لا قانونا ګرځولې شوی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلیدا. د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد ویډ وته ویل وسلوال د پولی دواړو اړخونو ته شتون لري او د خپل ځانونو مضبوطولو لپاره بریدونه کوي.
کم سو پر سے ماسی نے خبروں کو لاغ لتا ہے اور استحکام حکومت نے لاغ لے پاکستان کے نشید آتے ہیں دعوت واقعات بکی اگر سور وقت کے اگر یہ حکومت فرازی آیا گئے کہ اگر حکومت چکم دے اگر چاہتا منظور دے اور اخبال عملداری پر پورا رہا لاغ باندے دا افغانستان پر پورا علاقوں باندے اخبال عملداری خائم کی نگلے تر خجر ہے کہ لاغ کی کمیر آتی شی اور بتدریش خطے گیم شی سو پر اگر نہیں واقعات بکی
په داسې حال کې چې په 15 اگست طالبانو کابل او د افغانستان زیاتره برخی نیولی او د مېد میاشتې نه چې امریکا او نړیوال ځواکونه د افغانستان څخه وتل پیل شوی وو طالبانو په افغانستان کې بریدونو ته زور ورکړی وو. د جولای په میاشت کې د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرل بابر افتخار ویلی وو د افغانستان سره په پوله پرتو سیمو کې د بدمنې پیښې رامنځته کېدل د افغانستان د حالاتو سره تړلی دي. عبدالرزاق، وائس آف امریکا، ڈیوا نیوز، پیخور.
قدر منو رودن کو دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے دا بلوچستان پا ضلع زیارت کی د سیاسی گوندونو او وجل شو لیویز د چارواکو د کورنۍ لخوا احتجاجی پرلت پیل شوی دی. احتجاج کوونکی د زیارت ضلع د چارواکو د معطلی او لسیمې څخه د ایف سی ځواک د ایستلو غوښتنه کوي. د لیویز دغه اسکر څنګه او کله وجل شوی په دې اړه تر اوسه حکومت سن دی ویلي. نور تفصیل د ډیور ریډیو خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی په ریپورت کې واوري.
د کوټي زیارت سړک د کچ پر سیمه د احتجاج په توګه تړل شوی. د پنځشنبه په ماښام دغه احتجاجي پرلت پیل شوی دی. دغه احتجاجي پرلت د ضلع زیارت په مانګي ډیم کې د بمی چاودنی او په هغه کې د لیوی ځواک د سرتیرو د وژنې د پیښې پر ضد روان دی. د وژل شوو دریو سرتیرو جنازې هم په احتجاجي پرلت کې شې دي. په پیښه کې د وژل شوي نائب رسالدار مدثر خان ورور مزمل خان وای حکومت تی چارواکی او د اف سی ځواک ځای مشران د دې پیشي ذمہوار دي.
دا درې شهیدان سوي دي کدا نن د اخري مړي دي خو زمونه مزيور بخشم لیکن ته سو پوري به موږ ناس ته سو پوري به موږ د خپل لاشونه پورته کوو ته سو پوري به موږ د خپل خلکو غوښه راټولو ته سو پوري دا خلک اخر څه کار کوي دلته څه ناس دي کوي څه زما د وطن
د احتجاج کوونکو د غشتنو او تورونو په اړه مو د بلوچستان د داخله چارو له وزیر میرزیا لانګو د بلوچستان حکومت له ایالتي ویان لیاقت شاوانی او د ضلع زیارت له انتظامی چارواکو سره د ټلیفون له لارې تماس ونیو خو زموږ و ټلیفون ته ځواب ونه ویل سو. خو له احتجاج کوونکو سره خواخوږي کوونکی ایالتي وزیر نور محمد دومړ وویل چې د غمجنو کورنۍ په غم شریک دی. هغه و پلت کوونکو ته د وینا پر مهال وویل چې دای د احتجاج احتجاج کون کو ملګری دی خو وای چې احتجاج کون کې دی هر ګام په پام سره اخلي. د لیویز د چارواکو په خبره د زیارت په مانګي ډیم کې د پنځشنبه په ورځ د سړک خاړې ته ایښول شوی بم په چاودنه کې د لیویز ځواک درې سرتیری رسالدار میجر نائب رسالدار او یو سپاهي وژل شوی او درې ټپیان شوی دي. د زیارت د تحصیلدار نور احمد په خبره د پرونی پیښې مقدمه په کوټه کې د ترهګرۍ د مخنیوي ځانګړي ادارې سی ټی ډی په تاڼه کې درج کړي او د پیښې پلټنې روانې کړې دي. د یادې پیښې ذمہواري بیلتون غشتونکي بلوڅ وسلوالې ډلې بی ال ای منلې ده. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میرزا لانګو له پیښې وروسته په جاری کړي بیان کې له امنیتي ادارو څخه د پیښې ریپورت طلب کړی او ویلي چې ترهګر په منظمه توګه په بلوچستان کې ترهګري کوي او د ایالت امن خرابوي خو وایي چې هغه به په دې کې کامیاب نه شي. د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې د پنځشنبه په ورځ په دریو پیښو کې د امنیتي ځواکونو څلور سرتیري وژل شوي او اووه ټپیان شوي وو. بل لوري ته امنیتي ځواکونو د تیرې چهارشنبه په شپه په لورلای کې د اووه تنو وسلوالو د وژلو دعوه کړې او ویلي یې چې وژل شوي له کلدم تنظیم سره تعلق لرونکي ترهګر وو. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
شمالي وزیرستان شوال تحصیل سیدګی قام سره تړاو لرونکي خلک نن په درېم ورځ هم په احتجاجي پرلت ناشتي او وختونه کوي چې د دوی چلغوزي پاخه شوی دي او دوی ته د علاقې ته د پرخودو اجازه ورکړي شي چې دوی د خپل چلغوزو فصل سنبال کړي. ځای انتظامیه وایي د احتجاج کوونکو سره په رابطو کې دي خو مذاکرات لا تر اوسه کامیاب شوی نه دي. په دې اړه نور تفصيل د ډیو رادیو خبريال عدنان بیٹنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د احتجاج یو مشر ګلبد خان اول د دوی پسیمه کې د کروڑو روپۍ چلغوزه په قدرتۍ کچا پیدا کیږي چې دوی د معاش ایو مهمه او یوازنې سرچینه ده. هغه ویل د ضرب عذب عملیاتو څخه را په دې خو دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې د چلغوزي فصل واخلي او په دې کډوالۍ کې خپل مشکلات را ټیټ کړي. زیاته کړه دوی د انتظامیې سره بیا بیا په دې اړوند جرګې کړي. د دوی سره هر کال چلغوزي ته د پرشولو اجمنه کیږي خو چې کله وخت راشي بیا اجازه نه ورکول کیږي. وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې هغه ویل تر څو د دوی سره په خاص بنه نوي شوي دا احتجاجي پرلت به روان وي.
خال سره د ماړی د فاروقي طریقا نشته. څوک وچا څوک په پی پرې دا د میر عوام دا ځی تر رسېدلې دي. هغه په وجود میر جرنل ته ورغلی، کارنل ته ورغلی، ڈی سی ته ورغلی، پېښور ته تللی، خو د خپل غریبات د مجبورۍ نه خپل حقوق ته مجبوري چې دا میر غوړي.
ځای خبري اعلان وايي دا احتجاجي پرلت د ضلع مرکز میرانشاه د اف سي کې مخې ته چرته چې د انتظامیا دفترونه او ضلع مرکزی روغتون سره د پوز افسرانو ودانۍ هم شتون لري. د کلته غزیدلې سړک هم د احتجاج له امله بند شوی دی. په احتجاج کې برخه اخستون کې ایوبلتن شکیم خان اویل دا چلغوزه د دوی آئینی او قانوني حق ته چې هر کال له دوی څخه تروړل کیږي. هغه ویل د تیرو وو کالونه به کور دي. زرګونو کورنۍ په افغانستان کې هم مشته دي. دوی پوره کال په قرض د ضرورت شوینه اخلي او په دې کډوالۍ کې دوی سره هیڅ مرسته هم نه کیږي. زیاته کړه مجبور شوی دي چې احتجاجي پرلته پیل کړي او کله غلطه د دوی په غوښته عمل نه کیږي بیا به دوی اسلام آباد ته د لپاره احتجاج کوي چې ملګری ملتونه خبر کړي چې دوی خپل حقونه تروړل کیږي.
په ځوی سدګی کې کړه مو ته په چانو مو کو چې د خاري مرسته شته یا می سیمر کړای دا ارس کوم دار بدار 1.2 په خیمه کې چې کا سام پاسرینا دونه خلی ادمون دي چې کوله پچینه وتا کو دا غونده مهرباني دا وشي د خدای نه دا ویریږي چې به میجو د رحمت وکو چې میج د خپل ملک ته او خپل غریباته پرېږدي.
وایس اف امریکا ډیوا په دې اړوند انتظامی سر د رابطې هڅه کړي خو څه جواب تر لاسه نکړو. د انتظامی ایو سرواکي د نمونه اخستو په شرط وویل احتجاج کوونکو سره انتظامی چرواکو لیدلي د دوی خبره اوردلې شوی او باور ورکړی شوی چې په دې سورزو کې به دوی ته اجازه ورکړل شي. هغه ویل شوال د افغانستان پولیس سره جوخته پرتا علاقه ده او امنیت ساري د پوز په لاس کې دي. او سکومي علاقې پوز دوی ته په ګوته کړي هغه ته اجازه ورکړل کیږي چې پکښې ځن علاقو ته اجازه ورکړې شوی هم ده. هغه زیاته کړه امنیتي سرتیرو سره رابطه روانه ده او سیدګی کوم ته به هم اجازه ورکړي شي. خو د احتجاج یو بل ګډونوال میراباس وایي چلغوزي پکې شوی او چې صبر نه وخت کیږي دا فصل ضایع کوي چې دوی د نقصان سبب ګرځي.
مو د اربا غرینا دی و مزګه ته هر کول تیزی د 2014 نه د 2021 پره مهرباني وکړي چې میز د خپل مفاته پرېږ دی. میز بل زریا نشته د روزګار د ځان غذای میز روزګار دی او دا نقصان میز د ډی سی نه غوړي په عدالت یو غوړي په عین کې غوړي پار لولې غوړي.
د چلغوزي کاروبار کوونکو او حکومتي چارواکي وای په شمالي وزیرستان کې نږدې 1,00,000 منه چلغوزي په قدرتۍ کچه پیدا کیږي او یو من چلغوزي نږدې $1,500 بیه لري. په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد ضرب عذب په نوم پوځي عملیات پیل شوي وو چې له امیره د سیمې اوسیدونکو کړه شوي دي. پاکستانی چارواکي وای دي عملیات وروسته شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پټن ځایونه ختم کړای شوي او په سیمه کې امنیت پر ځای کړای شوی دی. خدا شوال اوسیدونکو اوسم خپل کورو ته ندي ستانه کړی شوی او د خپل علاقو څخه لري کډوالې ژوند تیروي. عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0020 2050 003.
اگر منو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو د خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی ناوري نن د جمعې ورځ ده او د جمعې پر ورځ د دیو ریډیو همکار سردار علي ټکر ستاسو لپاره د یو شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې رپورت وړاندې کوي. راځي چې واورو نن د دیو ریډیو همکار سردار علي ټکر ستاسو لپاره د کم شاعر یا لیکوال د ژوند یا فن په اړه باندې رپورت وړاندې کوي.
خو ګوریدونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د میا سید رسول رسا. همیش خلیل سے پخپل کتاب پختانی لیکوال اول حصہ کی د میا سید رسول رسا په حواله داسې لیکي وی چې رسا صاحب د اپریل په لسمه نیټه په کال 1900 عیسوی کې د نوخار تحصیل په بدرخون میکل کې د ابخیلو میاګانو په کورنۍ کې د محمد سعید میا کرا سترګې پرانستې. ابتدائی تعلیم د نوخار اسلامیہ ہائی اسکول نه ترسره کړو. دوران د تعلیم د پارا اسلامیہ کالج په خور تلاړ. د کالج په دوران کې د تعلیم سره سره ادبی شغلې هم جاری وساتو. د خپل ادبی ذوق په وجه د کالج د ادبی مجلې خیبر میگزین د پښتو برخې د مدیریت ذمہواری ورپغاړه شو. رسا سے پکال 1900 عیسوی د بی سی په امتحان کې د کامیابی نه پس د لاہور سنٹرل کالج نه د بی ٹی امتحان کې هم په امتیازی حیثیت کامیابی حاصل کړه. په کال 1900 عیسوی کې د تعلیم په محکمه کې د مدرس په حیثیت د خپل لومبی ملازمت ابتدا وکړه. دلتا د دونی مکالو د ملازمت نه پس غالباً په کال 1901 نواخله تر د کال 1902 اسلی د ډیلینا د وتون کی مجلې نن پرون په اداره کې شامل شو. هم په دغه ورځو شپو کې د دویم عالمی جنگ په نخته سوخ چې پیرنګیانو ته د ریډیو په زیره اولس کې د پروپاګنډې ضرورت شو نو د سانګ پبلیسټی په نوم د ریډیو په محکمه کې یو سانګ پرانسته. رسا صاحب د پښتونخوا له طرفه د سانګ پبلیسټی د ډایرکټر په عہده مقرر کړی شو. وروسته بیا په کال 1905 عیسوي د کانګرس په وزارت کې آل انډیا ریډیو دلی ته واستول شو او په کال 1908 تر ویش پورې هلته و. د ویش نه پس لاهور ته لاړ او په کال 1905 کې افغانستان کې د پاکستان په سفارتخانه کې د پریس اٹیچی په عہده ولېږل شو. تقریبا دوه کاله په دغه عہده کار وکړ. بیا د حکومتي ضرورت په وجه پاکستان کې د ټرایبل پبلیسټی ارګنایزیشن د ډیپټی ډایرکټر په عہده مقرر شو چې غالبا تر کال 1903 په دغه عہده مامور و. په کال 1904 کې د پریس اٹیچی په عہده انډونیشیا ته ولېږو. د دې نه پس رسا صاحب په ایران کې پریس اٹیچی مقرر شو او یو ځل بیا افغانستان ته ولېږل شو. رسا صاحب په 14 سپتمبر 1903 کې واده وکړو. د دې نه پس بیا د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر شو. په 14 اکتوبر 1909 د پښتورګو د مرض په وجه وفات شو او د خپل کلی په دیره کې خورو ته وسپارل شو. رسا صاحب یو جدید شاعر دی او څومره نظمونه چې لیکلي دي نو د جدت د اثر نه خالی نه دي. نو راځئ چې د کلام دا نمونه د سره شریک کړو. سر دوباره دا هنګامه د وفا مو جوړوا زما د زړه برباد شوی دنیا مو جوړوا او جولے پلاس د غم زپلی زوانے ریگر کوم د سرو گلونو باغ مزر کی اشنا مجوڑوا او سر اننگی د سرو سروٹ کو سری شغلے ستا سنم پس بی زلمے اور ببل کر خندا مجوڑوا او زلچ برباد شی برباد خدے چی عباد نکڑے سلچ برباد شی برباد خدی چی عباد نکڑے تالا خارون تالا خدی تالا مجوڑاوا پسوی مخ میں سپینی اچھی اخ کے پاک نکڑے اچھوی سین ببیا روان شی غوغا مجوڑاوا مریض د عش د مرګ په تمه د جون ورځې تیری مریض د عشق د مرګ په تمه د جون ورځې تیری د جون سامان د مریض مرګ مسیحا مو جوړوا په پریوتو دی د بڼو په سکو اوخ کې د جون لاس چې ورنوړ اے طبیب دوا مو جوړوا او هنائی لاس په ماتمی جهان کې خوب د مجنون په اشور د جون اختر د هنا مو جوړوا او د هجر شپه د هجر شپه طولا نشولا خو اسره د حیات جون می د شمع و شپه دا سبا مو جوړوا خو ګوریدونکو پر اتلون کې پروګرام کې به دیو بل نوی شعر سرستا سو په خدمت کې زریګو اوس ما سردار علی ټکر له اجازه تر کې په لوی لام سپارو او خو جون درته غواړو
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوه خبری خبرونه ته غوږی زه بختور شایم په خبری خبرونه کې وخت شوی د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوی او تاسو لپاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی دا راځي چې په ګډه واورو
امریکای د روس د یو عدالت په یو تازه فیصله ډیره فکر مندی ښکارا کړی دا د کمی تر مخی چې عدالت په روس کې د فالون ګانګ نومي د مذهبي تنظیم د خاکاشیا سیمایي ځانګه یو ترهګر تنظیم ګرځولې ده او د فالون ګانګ د عقیدت مندو د امناکو مذهبي سرګرمون مانځري مجرمانه سرګرمه ګرځولې دي د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس په یو بیان کې ویلي دي چې د روس حاکمان د فالون ګانګ په عقیدت مندو صرف په دی وجه ویری ترهې تیری چې هغوی د تزکیه نفس عمل کوي او د دې په باب له روحاني کتابونه ځان سره ساتي د روس په واکدارانو غک کړي دي چې د مذهبي ازادۍ او مذهبي عقیدو احترام وکړي چې پکې د فالون ګانګ د عقیدت مندو او د نورو مذهبونو د منونکو لخوا مذهبي عملیات او رسومات ادا کول هم شامل دي ځکه چې دا ټول خلک خپ امن سره ټول رسومات او عملیات ادا کوي روس رومبه نو لسکاله وړاندې د ترهګرو د هدف کولو په نوم یو قانون منزور کو دینه پس دغه قانون کې نورې دفي شاملې کې او دا شند دی قانون او خصوصا د انتها پسندې د مخنیوي د پاره د جوړ وفاقي قانون او د نورو قوانینو مختلفي دفي د مذهبي کمشمیر خلکو خلاف استعمالول شروع کړی شو په دې مذهبي ګوندونو کې فالون ګانګ جه هوا ویټنسز او نور داسې مذهبي عقیدتمن شامل دي چې هغوی د دې قوانینو په ذریعه هدف کولای شي پروس کې د مذهبي ازادۍ په باب له د امریکای د خارجه چارو د وزارت په تازه ترين ریپورت کې دا خبره په خصوصي توګه په ګوته کړې شوې ده چې حکومتي چارواکي د انتها پسندې پر ضد د قانون تر مخه د یو مذهبي تنظیم په داسې سرګرمو بندیز لګولې شي چې هغې نه امن او امان تعالی ترغه کېدې شي یا د دغه مذهبي تنظیم مذهبي سرګرمه انتها پسند سرګرمه وي د خارجه چارو محکمې خپل ریپورت کې لیکلي دي چې په کال 2000 کې مذهبي ډلو او غیر سرکاري تنظیمونو یعنی ان جی او ګانو دا ریپورتونه ورکړي دي چې د روس حاکمان مذهبي عقیدتمن د خپل عقیدو په تاس کې دیمار نسی بندیوانی ساتي جیلونو ته لیږي د اختنو پختونو په وخت به ډیر سخت الون بلون تیرولې شي او جسمانی بیزتۍ کیږي په دې بابل د جه هوا ویټنسز مذهبي ګوند سلګونو منونکو د بنديوان ساتلو او په دوی د جسماني تشدد کولو خبرونه هم راخکاره شوی دي د روس د انتها پسندې خلاف جوړ قوانين د غیر مذهبي کسانو خلاف هم استعمالول شي ویان نت پرایس دلته دا خبره په ګوته کا چې د روان کال په سر کې د روسي او بل عدالت دا سدري تنظیمونه صرف په دې سبب انتها پسند ګرځوري دي چې د هغو د روس د حکومت د مخالفه سیاسي مشر الکسی ویلنی سره خواخوږی ده دینه دا خبره نور هم سرګندېږي چې د روس واکداران د انتها پسندې د چاپ تر ډیرو خلکو پورې د خورولو په خپل ناوړو او یک طرفه فیصلو عمل پیرا دي د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایز د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې د مذهبي ګوند فالون ګانګ د یوې عدالتي فیصلې تر مخې د انتها پسند ګوند ګردولو فیصله د دې خبرې ثبوت دی چې د امن پسند مذهبي ګوندونو او د دوی د امناکو عقیدتمندو په انتها پسند ګرځول روسي واکداران په دوی باندې کونکو خپل ظلمونو لا لار او جواز پیدا کړي د زیاته کچې امریکا د روس حکومت ته پکلکه سره وینا کوي چې د انتها پسندې د قوانینو غلط استعمال نه لاس واخلي ځکه چې دا د بشري حقوقو او د بنیادی ازادو شکول دی
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.